وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث لرو چې زموږ همکار ول خپل میلمنو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبې دروازې ته چیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کال وروسته د داعش حضور په اړه بحث ولري. خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکي د تبصرې حق نه لري. بختر خبري اژانسي د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا حبیب الله اخونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکي د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید 3 کال پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبې دروازې ته څیرمه د 2020 کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته تا د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 42 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې 13 شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې 30 کسان لا مسافر وړونکو بسونو کته او وجلی دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لک تر لګا لاس موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روختون ته ورول شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قبلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې ده. د یو این ایس سی آر افغانستان څانګې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د قبلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 260 ښځې برخمنې دي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځه دقیقې به هستمو په سلامونو هرکلی کوو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبې دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. دغه برید د 2021 لدې کال د اګست میاشتې په 26 نیټه د کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستان، د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 42 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډېره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي شوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو او ستاسو قدرمن ملمته. هو داعش یا نورې توریستي ډلې افراطي ډلې د دې هدف هم دا دی چې هغې و داسې یو حملې وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی و یعنی د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی و کولی شي او زیاتره د دغسې حملو تلفات چې دی په خارونو کې کوي یا دغسې میدان هوایی په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو. نو دا ټول ملکی وګړي دي چې هغې و زیات تلفات رامنځته کوي او هغې پکې وژل کېږي. نو په دې خاطر باندې د دې یعنی هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حملې وکړي.
ډېره مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي سوې؟ که د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟ وعلیکم السلام سمسور صاحب. د هماغې ورځې کیسه که راته وکړي تاسو چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په هغه ګڼه ګوڼې کې واست هلته چاودنه وسوه او تاسو سخت ټپي سوئ.
او بالکل په 2021 شپږم دی اگست زه مرګونه ژوبل شوم ټپي شوم د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې. او نو د هماغه له امله زه تر اوسه پورې هم صحیح ګرځېدی نسم. فلج ما په هغې ورځ یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډېر زیات و. نو زه خپل هم بېوښه شوم هغې حالت کې. نور بېرته چې راپوښ شوم یو شل دقیقې نیم ساعت بعد نو چغې ولې له هرې خوا نه او ډېر زیات زخمیان و. نو زه همالته پروت وم نه مې شوی کولی چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فل شوي ول. ما C4 C5 او C6 مری تجربه رسیدلې وله.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړی روغتون ته؟
هلته تقریبا 45 دقیقې یو ساعت پورې زه پروت وم. او ډېرو خلکو ول چې هلته زخمیان ول. نو که هغه په وخت شفخانې ته روغتون ته رسیدلی وای نو هغوی به جوړ شوي وای. خو متاسفانه چې هلته ونه سوی کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د همغه له کبله هلته ډېر زیات خلک شهیدان هم شول او ما زخم لږ څه کم و. شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل و. نو د همغه له کبله بیا زه زخمي وم خو یو ساعت پورې زال د پروتم. بیا بار لا غیز نور کسان راغلل د منطقې د کلی خلک راغلل. یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بله د سمسور صاحب، په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو میاشت او څلور ورځې. نو هغوی دومره وکړه چې ما هغه ټپونه ورڅ وګنډي او هغه خسي. نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د همغې له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې دوه چکسه وي او زه یې کولی شم چې یو قدم واخلم لاړ شم. نو ډېر سخت شوی دی راته ژوند.
بلې سمسور صاحب، یعنې اوس هم د درملنې امکانات شته؟ ډاکټران څه وایي که دینه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
هو بالکل، ما د ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې. ته کولی شي په هند کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپله تداوي وکړي. نو کېږي امکانات شته دلته په دې چې ما اوس هم دغه چټ کې مې او ولي کې مې چری دي. نو که هغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه عصبي رګونه سره پرې کېږي. نو دوی نشي کولی، په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوس هم د درد احساس کوئ په غاړه، په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تر اوسه پورې هم شته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد دوه درې پیچکاري کوم بیا هم تاثیر نه کوي. خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته، کنه ډېره سخته ده چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېره مننه سمسور صاحب. تاسو اوسئ میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والي په توګه کار کړی دی کلونه کلونه. دا راته وایست چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
خا اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغست د عراق او سوریا کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د حزب اسلامي یو پخوانی قومندان و مسلم دوست هغې دا اعلان وکړ، بیا همداسې پراختیا وموندله او بیا د ورکزایي سیمې نه دغه نورې افراطي ډلې چې وې د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل او دوی یودم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ او هلته چې دیو نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و نو یو وحشت یې رامنځته کړ. نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیو نه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل. البته چې روش کوي دا خو یو اوږده بیکګراوند لري. په تاوده مثال په تیرو 40-50 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسانو د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړې شولې، بیا عربان هلته راغلل، هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول، مدرسې وې، مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وې سره. نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول او دیو ته همدا وویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد روا وي، او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي یعنی دا ټول باید ووژل شي او دا جنگ به همدغسې روان وي. نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول. نو معنا داره چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شوله چې د دغه د خراسان ډلې روابط د پخپله د عراق د سوریې سره ډیر کم و او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلوده، ځکه چې کله ننګرهار کې زه والی شولم په 2019 کې او بیا داعش سقوط وکړ د اچین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د ننګرهار. نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرنیانو تعداد پکې کم و، خو اما موجود و چې هغه د سوریې او د پاکستان او هند و ایران او مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو. البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې دغه استخباراتي کړی وو د سیمې او د دې ملکونو هم خپل نفر دیو تر لیږل چې د دې په داخل کې نفوذ وکړي. نو د دې دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره، اما کله چې دیو دغه وحشت شروع کړ نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو، یعنی فقط هغه ځوانان د نورو سیمو نه چې وټلل هغه دې سره یوځای کېدل. البته یو بله مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمینه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي، څوک طالبان شول څوک داعش ته لاړل، یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول. نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډېر مننه سمسور صاحب. اوس هم وخت نه وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي، ستاسو په څېر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغسې واقعو په اړه خبرونه اوري څه احساس کوئ یا څه احساس تاسو پیدا کېږي؟
بالکل، زه چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي، هغه چغې، هغه مشکلات، هغه بې وسي چې زه کله ژوبلم او نه شوی پاڅېدلی.
بله، بیا په ځینې مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګورئ چې په دغسې واقعو کې ټپیان شوي دي، تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي، څومره د همکاري لاس ورغځوي؟
او بالکل، داسې ډېر ملګري مو دي، ډېر دوستان مو دي چې مجبور شوی دی لاسونه له لاس اور کړی په او به تا جوړ دی خو ګرځیدای نه سي په ویلچر کې ګرځي نو غوی ته ډاډ نه ورکو زه شکر د ژوندې استه یادې مور پلاس سرګې در باندې لګيږي او نو دا څه مو چلو وس کی ډاډ نه ورکو
ډېر مننه میاخیل صاحب د دایښ وسلولو په اړه تاسو مخکې ځینو مواردو ته اشاره وکړه دوی ولې زیات او تاریخجن عمل تر سره کوي هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینو مواردو کې خلک پر بمونو کې نه ولې دي ولې دوی دا عمل دومره ډېر تو تاریخجن دي
خو ما فرض وکړ چې دی خود ته د نفوذ په خاطر په دې نه راغلي چې دی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نور ادارې جوړي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت کې دی او څو واړي رامسته کی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډاله ده دی وو دا به روان وي نو په دې کې همدغه قتل او قتال به روان وي او بلاخره چې مهدی رامسته شي او ان دا د دې وغه فلسفه دغه سی او شه ده نو په دې خاطر باندې دلته دیو د پاره د هغه وصول چې اسلام سوې د بندان سره رقم برخورد شي ملکی خلکو ته تلفات و نه رسیږي انساني حقوق هم د دې زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې خو زه ته بشات نه ویل مشمون ته بچا په جنگونو کې آتا د وطن په جګړو کې هغه به مسؤلیت درلود سپینګیرو به مسؤلیت درلود اما دیو دغه مسائل دیو په ریسه اهمیت نه لري د دې و هم دغه تکتیک دی چې بس د وحشت دلاره او د قتل او قتال دلاره خلک نه د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره نو تکتیکونه چې دی وکم سیماله هم دغه دي چې انفجار او انتحار او خودکشه حمله هدفي وژنې او د کوم وحشت چې په نګرار کې نه تیر شو نو دا ټول خلکو ته معلوم دی نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت ته رال نو ډیر یعنی بد حالت په نګرار کې رامنځته شو ولایت هم تقریبا نګرار ښار د سقوط په حالت کې وو او په دغه وخت کې خو عراق او روس راکي په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی او نو یو الهام دا غزه نه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا ک او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې ډیر کسان جلب او جذب کړل زیاتره ځوانان نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دې و دغه هم دغه تکتیک هم دا شه ده نه دی و کې د سنده چې دی و به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایشي بلکې دی و چې نه دغه مادي مسائل دا مهم نه دي مونږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو
بل ان میخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای ستاسو باور څه دی چې آیا داعش و سمسته
داعش خو ما تاسو سره وکړ چې مفکوره ده اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی په توګه مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دي د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکری طیبه سپاهی صحابه و داعش دغه ټول افراطی ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخه لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري ولسی مشروعیت نیوی نړیوال مشروعیت نیوی نو دیو د لپاره په خپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده دلته ثبات اقتصادي رشد دی دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعش او نور بلوچانو دا مسائل چې کومې ودي د ایران او دیو د لپاره خطر ده د ازبکستان د لپاره هغه کوم ډلې چې دي هغه خپل اهداف لري، شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري. نو زه فکر کوم چې د طالبان دپاره همدغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسي مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري، دا ډیر زیات خطر دی، ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دیو عملي کړي او هغه ته مثبت ځواب وایي. نو د طالب د پاره یعنی مستقیمن داعش نه، بلکې دغه ټول افراطي وضعیت چې کوم په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي، تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو، اقتصادي فقر شته دی. نو خلک اوس هم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي. دغه مسایل چې دي دا په خپله طالبان لپاره زیات خطر دی، نظر دی لپاره چې داعش زه فکر نه کوم چې مستقیمن ډېر خطر وي.
مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ برید دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبري کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او ډیر لس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث ملمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته چیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب، تاسو چې وسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته مو هغه صحنې ته بیایي؟
او بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د شو ډېر رقم आवाज راشي، یو دم کله کله د دازو غږ مثلا راشي، دا بازي کلی کور کې مثلا کوج دی وسی نور نور به خلک د ځم کوي. نو د دې نسخ د سي یار راته دریږي، هغه لازم ستر بوت راته دریږي.
بیا تاسو څه کوي کله چې دغه یو شوک حالت سره مخامخ کیږي؟
بیا ته کله اول شوک را باندې راسي، نور بیا پاسته ور سره کیګم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پاسه بیا دی کیګم.
خوب مو په دې حالت کې کنه د خو په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایل کې چې جو بل څو ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شو یم، خو می سوې دا او نور ډیر خسوې نه زلا غیالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیات وی، هغه حالتونه بس سرګو تر ته درېدل، او کله به مې چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه به را په یاد شول.
ډیر مننه. میاخیل صاحب، طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی له لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د نن د داعش د افراطي نظریات ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مخته ویوړله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتې دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څه ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو نه استفاده کوله چې ماغه انتحار و انفجار و خودکش حملې وې، هدفي وژنې وې په موسساتو یا په نورو خارونو کې د مشرانو وژل او دغه. نو دا شیان تکتیکونه ټول د دیو یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهې هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې سیده چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطي ډلې یوازې دیو د ټول سره شریک و کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نشي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهه جګړه وکړي، هغه سه قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنگ موخه یوازې دینی مسله نه و دلته اقتصادي مسائل مو دلته جنایي ډلې وي دلته قاچاقبر وو نو ټول سره په شریکه کار کوو اما کریډټ به بیا یو بل اغسته سره نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله وه ځکه چې دا منابع چې دي کوم لاسته راوړل یعنی خپل عاید یې راوړل نو هغه مختلف وو چې هغه معدنونه او مواد مخدر وو د خلکو نه باج اغستل وو لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه تجارانو نه ترانسپورټ نه دینه به معاش دغه اغستل حتی تقریبا د داعش وو دیو د پاره به د میاشتې دیو یعنی هغه ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې تقریبا $2,00,000 د میاشتې اغستل کله به چې پیسې بیا دیو نه درلودلې بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي یا د هغې نه پیسې واخلي یا د کوم نور څوک چې امکانات لري ډاکټران یا نور نو په دې خاطر باندې دیو په لیکو کې مختلف کسان دي دغه جنگ په خپله مختلف عوامل لري نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي بلکې یو کس دوه کسه پنځه کسه په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي همدا علت ده چې دغه حملې اوس هم دوام لري یعنې تاسې د د طالبان د راتګ نه وروسته ولیدل چې داعش مختلفې حملې وکړې د دې کسان یې ووژل چا سره بستر کې د دې یو قومندان چې مهم هلته حمله وشله په هغه اوله حمله کې مولوی احمد الله هلته د منځه لاړو بیا فرضاً په دغه کې تاسې ولیدل چې په مزار کې د دې والي دغه شو بدخشان کې په خپله په دا خارجیان باندې چې کومې حملې وشولې چینایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپله په داخل د وزارت داخله کې نو دغه حملو دپاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځه نشي وړلی.
پاتې تاسو په افغانستان کې دننه د حملو خبره وکړه، یو خو افغانستان کې دننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستان د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستانه بهر وکولی سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و. تاسې وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سعید چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو، خو د دیو مرکز په ورکزایي کې و، یعنې د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته دغه و، او بل د داعش مرکز په سوریه و دغه کې و په عراق کې. نو هغه ځنه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی اسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل، او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړل. نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی، بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو به خپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دیو لري هغې ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویلې، د دیو دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسې په جرمني کې بله ورځ ولیدل، کسان په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنې داعش دیو دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډېر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپلو ملکونو ته تللي او هغه اګینزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغې ځوانان دي، ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسې ولیدل چې دا مس حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکه په لنډو کې راته وایست چې میاخیل صاحب، د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي؟ هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري
کومې ډلې؟
د ځینې ډلې چې د طالبانو په وړاندې تر ډېره نظامي مبارزه غوره ګڼي.
یاره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغسې کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګېږي، ځکه چې دلته د مفکورې مسله ده. هغه زما وي دښمن چې دی، وڅنګه دوست دښمن بیا زما دښمن دی که څنګه دوست دی، هغه بیل مسایل دي. خو د طالبانو مقابل کې جنگ دپاره البته نور شان پکار دی چې هغه د جنگ مرکز پکار دی، واقعه پکار ده، هلته امکانات پکار دي، او دغه سي انفرادي کسان چې دی وبنه د خپل بیخ د دایښ او د طالب نظامی ډلې د داسې ګروپونو استفاده کوي، نو د دایښ او طالب ترمنځ فرق نشته. نو بیا
زه ډیر مننه مننه د 25 دقیقې بحث لمیلمنو شاه محمود میاخیل مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی. د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي شوی و.